د سپین خبري یا روکو راست خبرونه پر لاندو سپورت
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه پرون د جمعې په ورځ د لندې په ولسمه په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د ټوپکو ډزې شوې دي. د فرانسې خبری اژانس رپورت ورکوي چې د پاکستان صدر اعظم دغه حمله په کابل کې دغه هیواد د سفیر د وژلو هڅه وبلله. اژانس د یو پاکستانی ډیپلوماټ له قوله خبر ورکوي چې برید کوونکي د سفارت شاته کورونه ډزې وکړي، خو نوموړی وایي چې سفیر او نور ډیپلوماتان مسؤول او خوندي دي. طالبان لا په فوري ډول په دې اړه سنې دی ویلي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د طالبانو د تحریک ټي ټي پي څلور مشران چې په افغانستان کې اوسیږي د ټیریزم پولیس کې شامل کړي دي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالب چارواکو له لورې د امریکا غږ او ازادۍ رادیو د خبرونو د بندولو غندنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي سیکرټر نیټ پرایس د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې مستقلو او خپلواکو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم په یو بیانیه کې چې د جمعې په ورځ د ټوټر له لارې خبره کړې د طالبانو د حکومت دغه اقدام غندنه وکړله. ویسټ ویل چې د افغانستان ولس آزاد خبرونه ته د لاسرسي درلودلو حق لري. سپینې ماڼۍ هم په افغانستان کې د دواړو نړیوالو رسنیو د خبرونو بندول د مطبوعاتو له ازادۍ نه سرغړونه وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې طالبانو ته په اشاره وویل دا هغه ډله ده چې وایي د متحده ایالاتو په شمول نړیوالو نه د مشورت غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ د سمنګانو د ولایت مرکز ایبک کې د وژل شوو او ټپي شوو شاګردانو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي او همدردي څرګنده کړې ده. د امنیت د شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي دي چې ټیریزم په ټولو اشکالو سره په افغانستان کې سولې او امنیت ته تر ټولو سخت او جدي خطر متوجه کوي. د باختر خبری آژانس د طالبانو د امنیتي چارواکو له قوله پرون د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د خوست په ولایت کې درې کسان پاکستان ته د یوې امریکایي سخت اکتشافي ډرون الوتکې د پرزاجاتو د قاچاق کولو په جرم نیولي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون دواړو موافقه وکړه چې پر یوکران باندې به د روان جنگ د ختمولو په خاطر فشار نه واردوي او د ناټو د انډیوالانو سره به یو ځای د مسکو د بیرحمانه یرغل پر خلاف به د ناټو له انډیوالانو سره یو ځای خپل یو موټی دریز خوندي ساتي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډیسن وای چې بایدن او ماکرون د پنج شنبه په ورځ ناوخته د خبرو اترو په وخت له یوکران سره د خپل ملاتړ د جاري ساتلو ژمنه وکړه. له بلې خوا په داسې حال کې چې د یوکران د ډونیتسک په سیمه کې د روسي ځواکونو او یوکراني پوځونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي، روسیې لویدیځو قدرتونو ته خبرداری ورکړې چې په اټومي وسلو سنبال طاقت سره دی ډغرې وهل نه ځان لرې وساتي. په عین وخت کې د نیوزویک مجلې خبر ورکړ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبه په ورځ په یوه مرکه کې اعتراف وکړ چې په یوکران کې اصلا یو بشپړ جنگ روان دی. د روسیې مشرانو او دولتي رسنیو تر اوسه پورې په یوکران باندې نظامی یرغل د جنگ په نامه نه یادوه او د مخصوصو نظامی عملیاتو نوم یې ورکوه. د چین او روسیې د هوایی پوځونو جټ الوتکو د پاسفیک د سمندر د پاسه د ګډو نظامی مانورو په اجرا کولو سره متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو ته خپل طاقت وښوده. د ټایم مجلې د رپورټ له مخې پاسفیک په ستراتیژیکي سیمه کې د روسیې او د چین د پوځونو نږدې انډیوالي پراخه شوې. له بلې خوا ویل کېږي چې د چین د سمندري پوځ یوې نوې پرمختللې تحت البحري توغندو د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د سمندري پوځ غټې جنگي کښتۍ د جنگ په صورت کې د ډوبېدو له ګواښ سره مخامخ کړې دي. د بلومبرګ خبري اژانس خبر ورکوي چې د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې مشرانو ته خبرداري ورکړی چې د سوریې په شمال کې کوردي ځواکونو پر خلاف د پوځي عملیاتو د ساحل پراخول نه ډډه وکړي. پینټاګن وایي چې لوید آستن دا خبرداري د ترکیې د دفاع وزیر خلوسی آکار سره په تلیفون باندې د خبرو په وخت ورکړه. د الجزیرې تلویزیون د ریپورت لمخې د چین حکومت تایوان ته د برېټانیې د پارلمان د یو غټ حیات سفر غندنه کړې. چین خبرداري ورکړلې ده ممکن چې په جواب کې باید د برېټانیې په خلاف پیاوړي اقدامات وکړي. د پنځشنبه په ورځ د افریقایي هیواد سینګال په پایتخت داکار کې پارلمان ته دغه هیواد د عدلیې د وزارت د کلنۍ بودیجې د وړاندې کولو په مهال د واکمن او مخالف ګوندغړو ترمنځ هغه وخت سوکانو او لغتو جنگ پیل شو چې د مخالف ګوند یو غړي د واکمن ګوند غړي په څپېړه باندې وهله. په زرهاو کارګران چې د قطر دولت د 2023 میلادي کال د فوټبال د جام د سیالیو لپاره د سټډیمونو او د لوبغاړو لپاره د هوټلونو او د تفریح ځایونو د جوړولو په پروژو ګمارلی وو. له هغه عربي هیواد نه د تاوان او معاوضه غوښتنه کړې. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې د ریپورت لمخې فکر کوي چې د تیرو 12 کلونو په موده کې په زرګونو کارګران مړه شوي. عمران خان په نوم یو 40 کلن بنگلاديشي کارګر ورځپاڼې ته وویل چې دوی به هر ورځ لږ تر لږه 14 ساعته کار کاو. 60 پاونډ درانده کانکریټي بلاکونه به یې پورته کول. قطریانو له هغوی نه د ماشینونو په توګه کار اخیسته او د انسان په سترګه ورته نه کتل. که څه هم چې قطري چارواکو د 500 کارګرانو مړینه تصدیق کړې، خو د بشري حقوقو د سر نړیواله موسسه وایي د وژل شوو کارګرانو شمیر له زرګونو نه اوړي. لبل خوا توقو ده د کوارټر فاینل لوبي با د دسمبر په 9 او 10 سرته ورسیږي او د سیمی فاینل لوبي با د دسمبر په 14 پیل شي او د دوه وړونکو ټیمونو ترمنځ د فاینل لوبا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 14 پیل کیږي. تر اوسه پورې د کاناډا، کوستاریکا، جرمني، بلجیم، سعودي عربستان، ډنمارک او ایران له میدان نه وتلي دي. فوټبال د نړیوال جام راتلونکي لوبي با په 1415 لمریز کال کې په شمالي امریکا کې وشي. او د سی این این تلویزیون خبر ورکوي د سعودي عربستان د پایتخت ریاض نه د باندې په یوې غټې بیدیا کې د پنځشنبه په ورځ د سینټ سټام میوزیک فستیوال یا د شګو د توپان د برېښنایي موسیقۍ میله چې د هغه عربي هیواد له اطرافو او اکنافو نه ورته په سلګونو زره ښځې او نارینه راغلي دي پیل شوه. د غربي او عربي موسیقۍ دا میله چې د لومړي ځل لپاره په کال 2019 میلادي کې د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان په امر پیل شوی و. سا کال پکې ولکه او ډیر زره خزو او سړو برخه اخستې. د فی کس ټیکټ $64 دی او د درې ورځو پورې هلته د اوسېدو او د تفریح فیس $1,000 اټکل شوی. د سعودي د حکومت لپاره د عایداتو یو غټه منبع ده او سرپرستی هم د دولت د تفریح او ساتیری د عمومي ادارې په غاړه ده. د خبرونو پای.
د کاجاغ آشنا رادیو ډیرو قدر منوریدونکو، طالبانو په افغانستان کې د نننه د امریکا جاغ او ازادي رادیو خبرونه چې په منځني چپو او اف ام کې خبرېدلې بند کړې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي د طالبانو دا کار د ډلهیزو رسنیو د قانون خلاف کار دی. د طالبانو له ډلې غشتي پر رسنیو او د رسنیو پر خبرونو چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي باید لیرې کړي. یو شمیر افغان ژورنالیستان وایي طالبان پر ولسواکۍ او د بیان پر ازادۍ باور نه لري او لکه مې ورته چې پر افغانستان حاکم سوي دي د ولس او خبريالانو د ژغ د ټپکولو هڅه کړې ده او پر دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې ټول رسنۍ د دوی تر کنټرول لاندې نشرات وکړي.
طالبان وایي چې د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لارښوونې په اساس به په افغانستان کې دننه د امریکا غا خبرونه د دسمبر د میاشتې لومړنۍ نیټې وروسته بندیږي، خو د خپلې دغه پریکړې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیالوس خارونه کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول. امریکا غږ رادیو د طالبان تر دغه پریکړې پورې د اف ام د 15 صفو او د دوو منځنیو صفو لاري په افغانستان کې دننه د ورځې 12 ساعت خبرونه لرلې چې شپږ ساعت پښتو او شپږ ساعت دری وي. د امریکا غږ اوریدونکو وایي
زه طالبانو ته وایم چې تاسو کډونه ډېره سره رسنۍ بندې کوي یا دغه کوي او د دنیا خپل نه شي بندولې رسنۍ در طرف نه خلک او خدا احمقانه نظر او د احمقانه کار کول نه دی پکار. یو ځل اعتماد شي چې طالبان له دې ځل نه اعتماد شي چې لازمونه باندې را فراورې د اف ام د طرف نه بندې کړي
چې نو دا باندې خدا به مونږ یې بیا به نو د تاسو سیستم خو باندې نو بیا به مونږ خو هیڅ کولای نشو.
امریکا غږ د خپلو خبرونو لاره د حقو مسایلو په اړه راپورونه خبرول چې طالبان ما په داخلي رسنیو کې سانسورول چې د نړیوالو ترغوګونو اون رسیدي. د خبرونو خوندیتوب کمیټه وایي هغه رسنۍ چې د قانون سره سمې خبرونه کوي باید ملاتړ وشي. د خبرونو خوندیتوب د کمیټې د چړون د برخې مسول عبدالقدیم ویار وایي
هغه رسنۍ چې د افغانستان د اصول او قوانینو مطابق فعالیت کوي که څه هم بهرنۍ رسنۍ وي د هغو ملاتړ پکار ده او هغو ته د کار زمینه مساعدول پکار دي تر څو د هغو ډول مطبوعاتو او رسنیو اړتیا پیدا نه شي چې هغه بیا له بهره خپرونې کوي یا نشرات کوي خو د افغانستان قوانین کلتور او فرهنګ
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د رسنیو پر خبرونو د طالبانو بندیز د ټولیزو رسنیو د قانون سره په ټکر کې دی. د افغانستان د خبرلانو د مرکز وایانده سمیا ولیزاده
این خلاف قانون رسانه های همگانی است و مرکز خبرنگاران افغانستان این خلاف قانون دانسته و از گروه طالبان میخواهد محدودیت هایی که بر رسانه ها و همچنان نشرات رسانه ها
بسته شده اینها برداشته بشه. بلخوا یو شمیر افغان ژورنالیستان وایي لکل نه چې طالبان وخت رسیدلی دي هڅه کوي چې د ولس او رسنیو غږ ټپ کړي. یو خبريال عبدالحق عمری وایي
طالبان په ولسواکۍ او په بیان ازادۍ باندې باور نه لري. د کومې ورځې نه چې دوی راغلي دي دوی د ولس د خبريالانو او د رسنیو د غږ د ټپ کولو هڅه کړي ده او په دې باندې دوی توانې لیدلې دي چې په افغانستان کې ټولې رسنۍ د دوی تر کنټرول لاندې نشرات وکړي او اوس مهال په افغانستان کې بیان ازادي چې دا غشتون نه لري. نو د دوی د دغه کړنو سره په کتو سره د دوی په دې هڅه کې دي چې طالب په افغانستان کې کوم جنگي جرایم تر سره کوي یا په حکومت کې کوم فساد تر سره کوي یا د ولس سره ظلم کوي د هر څه هم د صفر پاتې شي.
د حقوقي چارو کارپوهان وایي د امریکا غږ او ازادي رادیو د خبرونو بندول په افغانستان کې د وزشو قوانینو او د بشر د حقوقو له اعلامي سره ښکاره سرغړونه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ازادۍ او د امریکا غږ رادیوګانو په خبرونو بندیز د افغانستان د موضوع قوانینو د بشر د حقوقو د اعلامي او د نړیوالو اسناد او کنوانسیونونو صریح نقض ګڼل کیږي او تر څنګه د افغانستان خلک د بیان د ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ له حقوقو محروم کیږي. کچیرته د ازادۍ رادیو او هم امریکا غږ رادیو کوم تخطی کړی وو شي یا سرغړونه کړی وو شي نو هغه د یو خاص کمیسون له خوانه مختزی او کچیرته موضوع ډیر جدي نو کولای شي چې د محاکمه له لارې دا مشکل حل کړي.
تر دې مخکې طالبان د مارچ په 28 نیټه د آشنا تلویزیون خبرونه چې له تیری ویل سيزي راهیزي په افغانستان کې خبرې دي هم بندې کړې دي. د امریکا غږ چې په افغانستان کې د نشوخه و اشاره 3 میلیون اوریدونکو لري اعلان کړی چې له دې وروسته به په افغانستان کې د خپل اوریدونکو ته له بهر څخه د 902 کیلو هرتز بانزنیو څپل لري خبرونه کوي. په دې سربېره بعد امریکا غږ آشنا خبرونه د امریکا غږ په سپوږمکۍ په 4.96 یا 60 کانال کې او همدغه راز په پښتو او دری ویب سایټونو فیسبوک پانو او ډیجیټلي شبکو لري خبريږي. امریکا غږ حال ځلې کوي چې له نورو لارو چارو څخه هم خپلې خبرونې په افغانستان کې دننه د خپلو اوریدونکو تر غوږونو ورسوي. د یادولو وړ ده چې د امریکا غږ دری خپرونې د 1980 کال د اکتوبر په میاشت کې او پښتو خپرونې د 1982 کال د جولای په میاشت کې پیل شوې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي چې پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د 28 میلیونو څخه زیات کسانو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د نړیوالو اړیکو ځینې کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د مرستو یو لویه برخه په خپل د دغه ادارې لخوا د خپلو کارکونکو په معاشونو او نورو چارو په مصرف رسیږي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د امغږی دفتر وچا په راپور کې چې د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه خپور کړی، ویلي چې پر روان 2023 میلادي کال کې چې برکیدو ته نږدې څلور اونۍ پاتې دي، د ملګری ملتونو ادارې افغانستان کې د خپلو بشري پروګرامونو د دوام لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچا دا کله مخې په نوي میلادي کال کې 30 میلیونه څخه زیات افغانان نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. وچا ویلي چې د نړیوال ټولنې لخوا په برابرېدونکو 3.2 میلیارد ډالرو به 3.1 میلیونو کسانو ته خواړه او نور د اړتیا وړ توکي برابر کړي. تر اوسه لا څرګندنه چې نړیوال ټولنه به دغه پیسو څومره یې ملګرو ملتونو ته برابر کړي. ملګرو ملتونو په روان 2023 میلادي کال کې هم د نړیوال ټولنې څخه افغانستان ته د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، چې ولوی برخې لا هم ملګرو ملتونو ته د نړیوال ټولنې له خوا نه برابر شوې او لا هم ملګرو ملتونو د خپل فعالیتونو دوام لپاره د پیسو د کمی سره مخ دي. د نړیوالو چارو یو افغان کارپوه تاریخ پر هدي وایي چې د ملګرو ملتونو له خوا نړۍ څخه د غوښتل شو یو لوی برخه په خپل د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا په خپل چارو په مسر پرسیږي. د وی چې روسیې او چین چې د افغانستان په اړه ډېر نظریات لري، دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو له لارې مرستې نه کوي او یوازې امریکا او اروپایي هیوادونه د ځینو اهدافو لپاره دغه هیواد سره مرستې کوي.
کشورهای غربي هم دلایل مختلف
تقریبا پر هدي ویل. لویدیځ هیوادونه هم د مرستو لپاره مختلف دلایل لري. امریکا د دې لپاره مرسته کوي چې وضعیت ډېر بحراني نشي، چې په هغه صورت کې په خپل خبره امریکا ته ګرځي چې تاسو چې وتلې افغانستان مو په ډېر بد حالت که خوشک او اروپی هیوادونه د دې لپاره مرسته کوي چې خلک د لوګي سره مخ نشي او د لوګي لامل مهاجرت تر نشي. که خلک پاکستان یا ایران ته مهاجر شي، روسیې هدف اروپی هیوادونه دي چې اروپا دا نه غواړي. خاغله پر هدي وی اروپی هیوادونه کابل کې د بشری مرستو د امغږی لپاره دفتر هم پرانیسته. د نړیوالو اړیکو دا کار په وی چې افغانستان اقتصادي وضعیت خنه دي او دا ځکه چې افغانانو سره بشری مرستې د دغه هیواد د اقتصاد د ودې سره مرسته نه کوي، بلکې د بشری بحران د مخنیوي په هدف تر سره کیږي. د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته نړیواله ټولنه په افغانستان باندې خپلې مرستې بندې کړې او هم د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې ورسره دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شو. طالبان د حکومت وین زبی الله مجید په افغانستان کې د بشری وضعیت د خرابېدو یو لید نړیوال ټولنې لخوا د طالبان د حکومت نسبت نه پیژندل خي او وایي چې یو نیم کال کېږي چې افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، امن او ثبات پکې ټینګ شوی، خو لا هم دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلی مجید چې د پنجشنبې په ورځ د امام ابو حنیفه نړیوال نندارتون د پرانیست غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان حکومت او نړیوال قدرتونه یو ستراتیژیک او اصولي تفاهم ته لا نه دي رسیدلي.
ستونزه دا ده متاسفانه ست نړۍ قدرتونه زموږ سره لا هم هغه ستراتیژیک او اصولي تفاهم ته نه دی رسیدلی، لا هم موږ ته مشکلات ایجادوي. دغه حالت ایجابوي چې زموږ خپل هیوادوال زموږ ملي تجاران سرمایداران هغه څوک سي امکانات ورسره دي، جمع نظام او جمع حکومت او جمع مختلف وزارتونه، دوی باید په دننه کې هغه روحیه ډیره قوي کې زموږ باید خپل پښو باندې ودرېږي. موږ نور دې ته منتظر پاتې نه شو چې بهرني هیوادونه راځي موږ ته نقشه راکړي، موږ سره به حمایت کوي او بوجۍ د ډالر براوړي موږ به وادانې. دا امید باید ونه لرو. وخت چې دا امید نه لرو څه کېږي؟ دوه ملاردار سیمه به ځان آبادو، خپله به ځان آبادو. معدن لرو ولې ورته ګورو؟ باید سرمایه ګذاري کې وکړو.
زبیح الله مجید ویل چې افغانستان کلونه لري او هم کرنیز فرصتونه لري چې باید پانګونه پکې وشي. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان په افغانستان کې په لویه کچه د کلونو په سکتور کې پانګونه تر ډېره د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندو پورې تړلې ګڼي او وایي چې کسان په تېرو څلورو لسیزو کې په لومړي ځل د کلونو په سکتور کې د پانګونې امکانات ډېر زیات شوي، خو د بانکونو له لارې د پیسو لیږ رالیږ په برخه کې مشکلات او هم د زیربینایي پروژو نشتون د کلونو په سکتور کې په لویه کچه د پانګونې په برخه کې خنډونه راولاړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د ملګرو ملتونو استازي ریچارډ بنت د امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي و چې په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او استخباراتو ادارې د پخوا په پرتله زیاتې پیاوړې سوي دي. د دغو ادارو پیاوړتیا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی په څه معنا دی؟ شهناز نفیس په دې باره کې راپورټ لري.
خاغلی بینټ چې سباندی یو میاشوړان دی په اکتوبر کې افغانستان ته سفر کړی وو، وای چې د سفر په مهال احساس کړي چې اولس د طالبانو د امر بالمعروف او استخباراتو د وزارتونو نه اوس زیاته ویره لري.
بل خبره چې ما په دې وروستي سفر کې ولیدله هغه دا و چې د استخباراتو د وزارت د مشر او همدارنګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت نفوذ مضبوط شوی دی او خلک دی وزارتونو څخه په ویره کې وو. د مطبوعاتو ازادي هغه برخه ده چې زه په اړه اندېښمن یم. د رسنیو محدودیتونه د مطبوعاتو د ازادۍ او د بیان ازادۍ او د معلوماتو په اړه اندېښنې لرو.
د خبریالانو د خوندي ساتلو کمیټې یا سی پی جی هم سکال په یو ریپورت کې ویلی وو چې د افغانستان د خپلواکو رسنو لپاره د استخباراتو اداره یو نوې ګواخ دی. سی پی جی ویلی وو چې د استخباراتو ادارې بندیزونه یوازې د خبریالانو او یا د رسنو د مالکانو لپاره نه دي، بلکې یاد اداره په کابل کې د احتجاج کوونکو افغان مېرمنو په کورونو چاپی وهي او سیاسی مخالفین په غیر قانوني توګه بندي کوي او سختي پلټنې ترې کوي. طالب چارواکو په خوا دغه ډول ریپورتونه دروغ بللی وو.
هغه څه چې موږ ولیدل هغه دا دی چې د افغانستان استخباراتي اداره په زیاتېدونکو توګه د رسنیو په اداره کولو کې نیغ په نیغ لاس لري او همدارنګه د ژورنالیستانو په نیولو او زورولو کې رول لوبوي او له همدې امله د هغو ژورنالیستانو لپاره چې په ساده ډول د خبرونو ورکولو هڅه کوي په تدریجي ډول یو ستونزمن حالت دی. ډیری تجربه لرونکي ژورنالیستان د ویرې له امله له هیواده وتلی دي.
اولس کې زیاتېدونکې ویرې ته امنیسټي انټرنیشنل هم د نومبر په 16مه په خپل یو بیان کې اشاره کړې و او د خبریالانو د خوندي ساتلو کمیټې یا سی پی جی وای د استخباراتي ادارې اوسنو او پخوانو چارواکو سی پی جی ته ویلي وو چې استخباراتي ادارې کې زیاتره مامورین د حقانی شبکې غړي دي. په حقانی ډله د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی سره د اړیکو لرلو تور دی.
سینه ګروپونه د چوا کان د پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې لري او معلومات پاکستان کې څوک لدی طالبانو سره همکاري کوي د پاکستان اردو او خاصم په اردو کې خپل د استخباراتو سازمان چې په نوم د آی ایس آی دیږي هغه دا کارونه کول دي. هغوی ټوله لاسوهنه په افغانستان کې د درې څلوېښت کال راسي هم د آی ایس آی کوي چې همیشه په نوم د جهاد.
د سی پی جی چارواکي سټیون بټلر د طالبانو د استخباراتي ادارې آی ایس آی ترمنس ممکنه اړیکو باندې د خبرونه ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې دواړه ادارې د نیوکو زغم نه لري.
دا واقعا پیچلی مسئله ده چې تاسو راپورته کړی. زه نه وایم او نه غواړم وایم چې طالبان او استخباراتي اداره جی ډی آی د آی ایس آی سره ورته والی لري.
د پاکستان په آی ایس آی هم په خبریالانو د فشار اچولو، تختولو او ان تر دې چې د هغوی د وجلو تورونه دي. د بی پولی خبریالانو ادارې یا آی ایس ایف لپاره پلټنې کوونکې جرنالیسټ ډینیل باسترډ وای آی ایس آی په پاکستان کې خبریالان بې درکه کوي.
یو لړ بارز شکونه څرګندوي چې د ژورنالیستانو د پنهه کولو تر شا دی د آی ایس آی او یا هم آی ایس آی ته نږدې ادارې وي.
آی ایس آی تل دا تورونه رد کړي دي. لا بلی پلوه ویل کیږي چې طالبان یو شمیر نو اجازه کوونکو اخیستلو مجبوروي او د یادو سندونه پرته د فعالیت اجازه نه ورکوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پر اوکراین باندې د روسیې د پوځي تیری او د روان جنگ د عاملینو د محاکمې په غرض د یوې اختصاصي محکمې یا تریبیونل د جوړولو لپاره د اروپایي اتحاد د وړاندیز په مقابل کې مختلط عکس العملونه ښودل سوي دي، که څه هم چې د اوکراین حکومت او د بشري حقوقو ډلې یې هرکلی کړی دی، خو یو شمیر کارپوهان د عملي کولو په اړه شکونه لري. له پاریس څخه به د امریکا ژغ د خبریالي لیزا براین د رالیژل رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستول ولي.
د اروپایي اتحاد د کمیسون مشره میرمن اورسلا وندر په دې باب وايي:
روسیا ماست پی فور اټس هوریفیک کرایمز انکلودینګ فور اټس کرایم اف اګریشن اګینست ا سوورن.
روسیا باید حتمان د خپل بوګنوونکو جرمونو په خاطر سزا وویني چې په دې کې پر یو مستقل دولت باندې د پوځي یرغل پیل کول هم شامل دي.
هغه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یو نوی ټریبیونل یا اختصاصي محکمه د جوړولو لپاره د اروپایي اتحاد په استازیتوب دلایل وړاندې کول زیاته کړه:
وی آر ریډی ټو سٹارټ ورکینګ وذ انټرنیشنل کمیونټی ټو ګټ د براډیسټ انټرنیشنل سپورټ پاسیبل فور دیس سپیشلایز.
موږ چمتو یو چې په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړو او د دې اختصاصي محکمه د جوړولو لپاره هر څومره چې ممکن وي ملاتړ لاسترالو.
دا وخت د ملګرو ملتونو د ملاتړ لاندې په نیوزیلند کې د هاګ نړیواله جنایي محکمه یا آی سی سی هم د یوکران په جنگ کې د بشریت په ضد ممکنه جنگي جرایم په اړه پلټنه کوي. خو روسیې د یوکران په جنگ کې د جنگي جرمونو په اړه لګول شوي تورونه رد کړي دي او نړیواله ټولنه په دې تورونه کړي چې په جنگ کې د یوکراني ځواکونو پر جرمونو باندې خپل سترګې پټي. خو کارپوهان وای فرزن کده د وینوی اختصاصي محکمه د جوړولو لپاره د اروپایي اتحاد مفکوره عملی بڼه غوره کی په ځانګړې توګه به پر یوکران باندې د روسي د پوځي تیری پاړه پلټنه کوي. د یوکران حکومت د اروپایي اتحاد د دې نوې مفکوره سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د یوکران د جمهور رئیس خزي لومړی میرمن اولینا زیلنسکا په روانه ونه کې په لندن کې د یوکران د جنگ په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په خپل وینا کې ویل:
په اوکراین کې د روسي ځواکونو له 30,000 څخه زیات جنگي جرمونه ثبت شوي دي. د محاکمه کولو مفکوره به بالاخره عملي بڼه غوره کړي.
خو مسکو د یوکران د جنگ په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې نوې اختصاصي محکمې د جوړولو مفکورې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دي چې هیڅ قسم قانوني مشروعیت به ونه لري. او ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې دغه کار عملي کول به خورا زیات ستونزمن ثابت شي. د اروپایي شورا د بهرنیو اړیکو د بشري حقوقو او عدالت د چارو مسؤول انټونیو ډورکن په دې اړه داسې وایي:
My reading of what Ursula von der Leyen said is that the EU doesn't take it for granted that there would be overwhelming international support.
زما برداشت خو له هغه سره چې ارسلا فون دیر په دې ارتباط ویلي دا دی چې اروپایي اتحاد د دغه مفکوره لپاره د زیات ناتړ د حاصلولو په اړه په بشپړ ډول ډاډه نه دی.
د انټونی ډورکن په باور اروپایي اتحاد مجبور دی چې د دې نوې اقتصادي محکمې د جوړولو لپاره په عمومي اسامبلۍ کې د نړۍ د مخ په برخته هیوادونو ملاتړ هم حاصل کړي. نوموړی زیاتوي دا خبره خورا زیات اهمیت لري چې اروپایي اتحاد باید په دې ارتباط پر ځان زیات دخیل نه کړي. د انټونی ډورکن په باور که دا اقتصادي محکمه جوړه هم شي د محاکمې لپاره به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د هغو لوړپوړو روسي چارواکو حاضرول خورا ګران کاري چې د یوکران د جنگ په ارتباط د جرمونو په سر ته رسولو تورن شوي دي. نوموړی وایي چې عینشان د سودان د پخواني جمهور رئیس عمر حسن البشیر د محاکمې په وخت هم پیښ شو. د هاګ نړیواله جنایي محکمه یا آی سی سی عمر بشیر د نیول لپاره وارنټونه جاری کړي، خو بیا هم نوموړي څو بهرنۍ هیوادونو ته په آزاد توګه سفرونه وکړل او هیڅ ونیو. ګورکین وایي چې محکمه باید د سیاسي نقطه نظره آزاد وي، د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اختصاصي محکمو د جوړولو مفکوره نوې خبره نه ده. که د اروپایي اتحاد په ابتکار د ملګرو ملتونو په ملاتړ دا نوې اختصاصي محکمه جوړه هم شي، په سمه توګه څرګنده نه ده چې پای او نتیجه به څه وي.